السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دغه نیکمرغه ورځ مو په خوښۍ سره پیل کړي وي. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پروګرامونو اومې ورځې او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې چې له ډاکټر عبدالله هیواد سره پکې مرکه شوې. خو پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جومات کې د لوی اختر د لمانځه امامت کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې زرګونه کسان د کندهار په دغه جومات کې د اختر لمانځه ته راټول شوي وو. طالبانو سږ کال د سعودي عربستان برخلاف یوه ورځ وروسته لوی اختر اعلان کړی دی. پرون په سعودي عربستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ڈلې د لوی اختر په مناسبت یو ورخیز درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. دغه ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14مه رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دی چې اوربند به د جون په 18مه، 13مه او 19مه وي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 14مه د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. خو پاکستان او افغانستان نن اختر کړی دی. د پاکستان حکومت لا د ٹی ٹی پی لوري د اوربان اعلان په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله یو تن مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. باختر اجانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د بدخشان د امنیه قمندانۍ د ویان احسان الله کامګار په حواله ویلي چې په دې پیښه کې یوه 45 کلنه ښځه مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د یکشنبې په ورځ په ارګو ولسوالۍ کې شوې. د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه مراعات او د سړکونو خرابوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي. غزه له میاشتو میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرام ورځ تېره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزه په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریضي عملیاتو یوه ورځنۍ تکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزه په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداریو وروسته غزه ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوی. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام وکړي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. دغه دفتر پرون د جوزا په 20مه په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د بریدونو د زیاتوالي خبر ورکړ. په همدې حال کې په سویس کې د اوکراین د سویلې دوه ورځنۍ غونډه د اوکراین او یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون پرون پای ته ورسېده. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر اټکل ښیي چې د یکشنبې په ورځ اتاتیا نښته شوي دي. د دفتر د ارزونې له مخې روسیې د ورځې په اوږدو کې خپل یرغلیز عملیات زیات کړي او هڅه کوي چې اوکراینی پوځي واحدونه له خپلو ځایونو څخه وباسي. د راپور پر بنسټ د عملیات په عمده توګه د پوکروفسک سیمه کې زیات شوي. دا هغه سیمه ده چې روسي پوځیان پکې د پرمختګ هڅه کوي. او د اروپا د یوروکاپ فوټبال سیالیو په دوام نن دوشنبه درې سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د اوکراین رومانی، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ ده. پرون هم په دغه جام کې درې سیالۍ ترسره شوې چې نیدرلند له پولانډ او انګلستان له سربیا سیالۍ وګټلې. خو د ډنمارک او سلوانیا سیالۍ مساوي پای ته ورسېده. دا و خبرونه تفصیل زموږ په وپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم و ما ورځ
و ما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لې متفاوت زاویې د ونی د پیښو شنه لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورځ ته راوړم. نن خبرېږي چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژۍ کومې جلبې دي. جنوبي افریقا کې د هغه پلار اوزوی حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدی هم خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا پراتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پېښو د سر ټکی د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل خو غرب هیله من شوی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوه ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوه په غونډه کې ګډون وکړي او دا د امریکا فشار دی چې د دوه له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دی. خو طالبان هم بے شک چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوې دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
که چیرې طالبان د امریکایي بلاک په طرف سي تبیده چې روسی بلاک کړکیچ پیدا کړي، خو که چیرې د روسی بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي، نو دا به بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځې د انجونو په مخ د خونځې او تړلې دروازې طالبان د زده کړو مسله کې د روسي تر کازان کانفرنس سره رسیدلی، خو خپل زر ورځې وشو چې د خونځې په اړه د هیڅ چا غږ نه دی اوریدلی.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې، کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعدې د بیا انسجام اندېښنې، د القاعدې نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللي. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې $15 میلیون انعام اعلان کړی دی.
د چین او د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره به قاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلې ځواده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او بلبرونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. بیا هم ستنی ماشی طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي بخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناشته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناشته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډي کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هوادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و، خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړی چې خوانشول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ.
تاسو ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون نه کړ؟ سوا په ان باندې شت د اجنډا بدل لپاره ډېر جالب نه و او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقي ممالکو د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید پر شانسې دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادې دوی نشي پوره کولای که هغه د ټول شمول حکومت جوړول دي او یا داسې پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقي ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکي، ځکه چې په آخر ورځ کې که دوی محاسبه وکړي د دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره سي کوم مالی مرسته کوي نو شاید ترجمه ورکړي چې تهران ته ولاړ نسی.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وخی چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دی وی اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لار چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا ده، نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټه ورسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیلمندي خوده چې طالبان به د دوه روانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه دا چې تیرو دوه غونډو ته طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځلې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوه ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لاروخانه نه چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دینه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ استاز ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلې چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کېناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کوي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محروم شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړ زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 101 نصابونه هم ارزولي. خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم سندي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر خزینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانۍ ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شانته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنې فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریزینه لا سختلی او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریزۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان جنو څخه وانخلي او دا بند دروازې یو ځل بیا د افغان جنو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دیخوا په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر ښځینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولی دی.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محروم دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند او استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بنت طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمان یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمان چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستي، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دي رسیدلی هغه ځانګړی بحث دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معاملې له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معاملې تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش او د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن د غرض د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پرلت نه میاشتې وشوي خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولې دي. هغه پر ډیورنټ پر فرضي کرخه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمی بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول د افغان دشمنی په والا باندې تر ډېر حد پورې دا سړی تللی دي او د موږ د ډېر زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت د سیاست خلاف یا د دې د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستي دي روان دي
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو په خواني مرکزی قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلن پر اړه د جو بایدن او خلیلزاد کړن تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استاد خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبان سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو پر اړه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکی باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نورې هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم واخو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اگست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپل څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معاملې وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څوک راته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي زمونږ او ستاسو حکومت کمزورې کړي دي او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمونږ سیاستونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاق وکړي. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلې خو که چیرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ دی ټول دا منی چې دلته دیتہ د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نور نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ول وسپار دا بل باسه خو که چیرته مونږ او تاسو دا ومنو چې د دوه تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې مونږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه وس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او پسیاسو راځول کیږي ولې په ټوله کې وخت هم نه ده چې امریکا چې کومه جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړو او هغه اعلان چې په افغانستان کې وکړه دا په ټوله مر افغانانو ته په یاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې مونږ او تاسو نور باید په بهرانيانو باندې ملاونه تړو کاغه طالب دې کا غیر طالب دې زمونږ او تاسو د پاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بلا شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو نه د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولست مخاو کی د ولست مشروعیت واخلي بعد دا غي کچیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای شي تاسو سره وزې کارو کی ول نه چې تل پاتې سول د پاره غیر طالب دي او طالب دي سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرو کی او یو سول رامنځته کی دا یو ډیر ښه اقدام ده.
او که څام طالبانو یې پاره سندې ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبيعت لرونکو لخوا د ترهګریز برید نورسته د افغان مجرمانو د شړلو پر اتړاو باندې باسونو ته په جواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان تری غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول سندو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزدي رسمیت پیژندل غواړي خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي بلکې د په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکی او فردي مواردو کې اړیکه کوي. خله دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي ارتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړل په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړه او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطر ونه یوشمیر افغانانو د جرمنی په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لاجنونه نکړي دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیره اونۍ ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار ژورنال ویلي د القاعدې اوسني مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پښتنې جواب نه کړی خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یوه مشر حمزه الغامدي $5 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 18 کاله خو دلته د هغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاوره باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاوره کې د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی. نو لہذا دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل شي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
وسم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیز رسنیو تر ټولو خوږ او په زړه پورې خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 218 پیغلو او ځوانانو د ډلیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، له څو کالو راهیسې د هیواد په لویو خارونو کې د بېوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا واري ننګرهار کې د 130 جوړو یا 218 پیغلو او ځوانانو ډلیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی عزم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانع کولو هم بوختو چې پر زمانو یې لوړ ولورونه شو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډلهییز واده د مراسمو په خاطر 2 خسرګنۍ خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیر اونۍ په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وې چې ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 83 ونډه پښتنو اخیستې. په داسې حال کې چې د په وینا د پښتنو له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللې او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړې دي. پاکستان کې مشت پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دی خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني. او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خبرې شوې چې تاریخونه ناصرګندې. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سریپول کې په درود درش په تکستان د وهلو لپی خیره ورسته لاس په لاس کې دوه زور اخیسته ده. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهرایي محاکمه او شکنجه د نظامونو عمرونه لنډي او طالبانو لا هم دغه چارې ته پام نه دی کړی. او دا ونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش لغرونو خبره کړې ده که څنګه. خو دغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه ویډیو په خبرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لاټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپل خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خبرې کړې دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوال ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلی ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګری حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپل جګړې ته وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوسوي د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یو بل ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغه هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلې، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی. خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره ملیونونه مسلمانان د مکې مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځیږي. خو آیا خبر یسته چې سکل حج کې ترتیبات د نور کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم څلور څلوېښت درجه ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سکل ډرون ټیکسي ګانې موظف شوي دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامی ځواکونه هم د مکې مکرمې د امنیت لپاره رئیسلی او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکې ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اوتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د ډیر زر اجانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبی معلوم اوریدلې چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس د دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دادي چې د نړۍ په کچه تریلوي مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشه‌ای اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آباد دي. د سوداګریز مرکز ته د کال 3 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 4,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له صحیح شنواري سره خپل اومه ورځ مهیره وي.
آزادی ملمه.
سلامونه وړاندې کوم د آزادی ملمه پروګرام تموزه اسمت ساروان هر کله کوم. زموږ نننۍ ملمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټر لري. د ژوند لویه برخه په بیلا بیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لیرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هر کله وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرای چیرې کړې ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست تر دې مخته کوم لاړ شو چیرته دلی یاست؟ چیرته ژوند دې لیکلو لپاره کړی؟
موږ په افغانستان کې وو، کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو. پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره، تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته، د پاکستان څخه هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړ، تحصیل مې شروع کړ. یو کال مې ساینس بی ایس سی ساینس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته، هلته مې انجینری عملته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومیږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بله، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته، بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډېر سر نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو، هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې د دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه، او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه، بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي، بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا و بیرته جوړوي، په مخرسوي. بیا یو موقف ول چې ورونه خوندې ټول سبق ویله، نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کارو کې شي. ټول مصارف ته د دې تحصیل و. دا بیا دا څه ورسې چې بده ټول درسونه خلاص کړل، ولر خپل کارو په کارو سي ولګېدل. بیا موقع ماته مسایده سوله، بیا ولر ماستری مې وکړ، ام بي ام ویله، ماستر اف بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي نه، یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې وې، ویل زه خو والله ولاړم یونیورسټي ته، او ام بي اے مې وویله. ما نو څه ضرورت ته، خو یو موافق تاجر یې. ویل نه، کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدي. بالاخره ولاړم د وستمنستر سره مې ماستري په ام بي اے وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي، د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې، د هفتې اخره کې موږ بیول یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې راکولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا هغه د هغوی فروشات لیدلی وه. نو دوی ویل چې دا د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي، نو په دې باندې موږ بیولو، په دې باندې موږ کار کوي. ورې زما یو استاد هغه ول تیزس په څه باندې کې مالتروس ان فیصله نه کړې، بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې. مال اسلامي اقتصاد اقتصادم اسلام کافر لري ول لري دی امریکا سره غلی غلطه په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول. بیا راغلی وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد. بیا دا خبر ده په ذهن کې راوګرځېدې. بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی. ډېر جالب و، اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده، اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و. بیا مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې، د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده، هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک بیا تیزس می پاغه باندې نشته کی بیا دغه سی ډېر خوند راکوي بالا شروع سول نور نشان می وویل چې د سمو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهم چې دی هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د سهم بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دی هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسې پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناو څه بیا په دغه لړ کې ماته ډېر خوند راکوي ولګېدلم او دغه مې شروع کړ څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړکړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم لاړم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کو واچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کیو میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو ورسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه ورسته مو بیا لبنانه کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولم پاغه وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غوي سره زه مطالعه کوم د غوي سره همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو څخه وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ راتګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شي نه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زه کښینم په انګلیسي کې دلته زه دا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته هر څه چې مې ترلاسه کړي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده زه په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچني پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک دی د دودو مخنیوي چې کی دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یی چې به ورسېدلم د تلاشی پولیسانو ترافیکو دی په بازار کې په 15 افغانی باندې خرڅېدل ما چې زر 2000 دانی اخلي ما ته په 2 افغانی باندې تمام دی د منډې څخه دغه می تقسیم وی دا ما ته یو دغه یو زریو چې ما شوم چې بیرته کور ته زم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت میکړی چې لاقل ماسک می ته وزه کړی یا مثلا کشتیانو په میکرون کې زو وسېدلم په کرایه باندې کور می نیولې نو زه د زمور د بلاک کشتیان چې دی میرا ټولول مزګر شیر چای او دغه می کول چې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکه یا څومره مزدا و چې مزدا هغه مور زکه و مثلا ځان ته می داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکي
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام اوري زموږ ملمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړی دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړی دي خامخاو شتمن شوی نه دي ډیر داسې خلک ویني چې افغانستاني اقتصاد نه دی ویلې خو ډیر شتمن شوی دی او ډیر کامیاب دی په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک چې اوس اکثره د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري د ټوله بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سره وایو
اپلائیڈ بزنس دی یا اپلائیڈ اقتصاد دی یو پیور اقتصاد دی اپلائیڈ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅول د مستعمل کالی خرڅول سلسله زوی ته پاتې سو بیا زوی لمسی ته پاتې سو یو چا مثلا رستوران درلودین نکای رستوران درلودین نوی کال د مخه بیا زوی ته پریشو یا غیر مسی ته پاتې سو بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاتې دي بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بعضې خلک چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسه دار سوله او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسه دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي شخصا زه ځان درته وایم ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې دپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
نه، زه په 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و هغه د بعض دوستانو لخوا څه خبر داسې یو څوک دیدم زه وغوښتلم به ما ته ویل چیرې کار کوي هغه کندګیر مې کار کولم د دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزی وغوښتلم ما ته تحصیل دې کړي تعلیم دې کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په پایس باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس باندې عقل وژباړي؟
ما یو څیړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څیړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول. یو خو څیړنه کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي پوره وای چې نه موږ ډیورن کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه منی دغه خبره باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم په آرشیف کې صرف نونه صفحې د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې د ډیورن سره نه درلودې، نور اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بلاخره فیصله په دې باندې وکړه چې مال دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه ولوقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې او دا ډیر یو ماثر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو اماده مو کې یو پرزنټ مو کې او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن نو موږ ریاست جمهور ته مسوال. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع، چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې موږ ریسرچ ورلې د دفتر ته او د ویل دی بیا د خبرې شروع کړل چې اوبو افغانستان ته مهم دی. موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه چې ډیر هغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي. د ایران څومره داسې چیرنیز مرکزونه جوړ کړي چې هغوی ته پیسې ورکړي چې واس چې افغانستان ډېر وبلري او موږ ته باچ حق خبره کړي پاکستان حاصل قیاس دغه په خلاف باندې موږ ډېر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډېر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکوي، وزارت زراعت ته مو ورکوي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی.
د ډیورنډ په برخه کې که یاري وس د اوبو برخې ته به بیرته راوګرځو، په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه وړاندې کړل او څېړنې مو وکړې، څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدې؟
تر ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورنډ په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فارج کړی دي، حتی دا دغه د تاج تواریخ اصلی تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د مشتسی په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي، دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دی، د دې باندې لاس والی دی او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دی او د رای کړی دی. دوهمه خبره دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما د افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی. دا هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله یعنی مسلسل دغه انډیا آفس ریکارډ ته وای په درې منزل کې هلته، یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو سره د ماپښین تر 500 سره په کوم 500 بجو پوري هم ما حضور درلودي، هم زما یو خوري دی محمود هغه به راسراتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په ارتباط باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی دی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و، پاکستان میراث خور کېدای نه شي په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلودي. هند برتانوي و، هند برتانوي که موږ وایو چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي، دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده، مستعمره خو هند، پاکستان خو مستعمره نه و، پاکستان وجود نه درلودي.
د اوبو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل، تاسو نظر څه دی افغانستان د اوبو په برخه کې؟ تاسو څومره ورته خوشبینه چې موږ کافی اوبه لرو د زراعت او د لپاره کفایت کوي؟
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده، څلور خواوو ته نور مملکتونه نه دي، بحر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی. او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده سوی. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 950 تانه آبسنج را وړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه آبسنجون الکترونیک و، برقي و چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري. اغه دی اغه ماشين ونه لګول او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافو لپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی کله ونه چولول او دروازه یې بند و. خو اغه زړه لکه متر غونی کې تاسو دلته د اوبو د دریابونو په څنګ باندې د متر غونی او شی و چې په هغه کې سانتی متر او متر د شان لیکلی او د زړې زمانه سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه کمی اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت او برق د وزیر سره بیا هغه هم اتفاقا په هغه وخت کې بوکلیټ نشته کړی چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسل وش میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آب و هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه ځي ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب سمو پنیت کړي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کاتو چې اقتصاد کې ډاکټرا کړي دا او د اوبو په برخه کې مام پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجندان فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د الله څخه پوره شي دغه باقي ژوند کې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه و د لری څه دغه ځای څه چې مدلاسه کېږي خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه اته کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولای هغه اوسه کوم تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي. شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وی دي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعاً د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو ثلاث حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې. که دغه شی جوړ شي، زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي کوي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده شي چې وطن یو باید د وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سی وس او جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا، ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کله شي ښه خاطره وي، کله شي ترخه خاطره وي، هر ډول چی وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زلرم عارف همدم یو څوک ډیر یو شاوړی نطاق د افغانستان یو وخت کې په هند کې مې ولیدل چې په ډیر د ملل متحد مخته ولاړو هغه د ټولو بد خاطره و چې زموږ یو الیت زموږ یو پو زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای او دا زموږ د وطن بدبختي شي تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو زموږ الیت زموږ هغه فهمیده خلک زموږ بایزته خلک به د اسباب مختلفو ځایو کې زجرونه بکاږي.